د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنور دونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم د خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته پروپوټونه کې دا هم اوریدلی سي چې په پاکستان کې د هغو افغانانو شمیرنه بشپړه شوی چې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل دا او ځینې نور رپورټونه د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې اوریدلی سي خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته
السلام علیکم د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د بلاستیک راکټو له تړونو څخه د امریکا وتلو د واشنگټن او ماسکو ترمنځ د وسلو سیالۍ ته لاره هواره کړې ده ولسمشر پوتین په ماسکو کې د امریکا له ان بی سي ټلویزیون شبکې سره په مرکه کې د روسیې او امریکا ترمنځ د نوې سړې جګړې پیلېدل رد کړې دي تیرونی روسیې دا کړې وه چې داسې ستراتیژیکي وسلې جوړې کړې دي چې د نړۍ هر برخه پرې وشتلې سي د روسیا ټیمی راکټونو لپاره خواله د دې ورتیا لري چې امریکا ورانه کړي د امریکا دفاعي تګلارې اساسه په دې متمرکز ده چې د لوی اټمی بریدونو مخاوني ولسی کارپوهانو د نوې وسلو پاکله د ولسمشر پوتین سرګندونې د امریکا او روسیا ترمنځ د وسلو د سیالیو پیلېدل بولی دي روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم دغه راز ویلي کچيري هغه روسانو چې د امریکا په تیر ولسمشر زو ټاکنو کې د مداخله تور باندې لګول سوی دي د روسیې قوانين نه وي مات کړی نو پر وړاندې به اقدام ونه کړي ولسمشر پوتین لاین بي سي نیوز سره په امریکا کې دا هم ویلي چې د امریکا د ځانګړي څېړونکو رابرټ مولر لخوا روسیې ته په دې اړه رسمي اسناد نه دي سپارل سوي په پاکستان کې پروند د سند څوکۍ لپاره انتخابات تر سره سول د سنه د 250 خړو انتخاباتو غیر دولتي نه دایجو لمخې د واکمن مسلم لیگ نواز شریف ګوند ملاتړو کاندیدانو برای تر لاسه کړی دي د مسلم لیگ نون کاندیدانو په انتخاباتو کې د خپل واکو کاندیدانو په توګه برخه اخیستې و په مجموعي توګه د مسلم لیگ نون ملاتړ کوونکو 15 کاندیدان انتخاب شوی دي د پاکستان پیپلز ګوند یو لس او همدغه راز د تحریک انصاف ګوند څلور سنټران برای تر لاسه کړی دي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند 2 جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې 2 د نېشنل پارټي 2 متحده قومي موومېنټ پاکستان یو او د مسلم لیگ فنکشنل یو سناتور انتخاب شوی دی په انتخاباتو کې یو لوسو آزادو کاندیدانو هم برای تر لاسه کړی دي د پاکستان د انتخاباتو کمیسون د قانون نمخې په پاکستان کې هر درې کال ورسته د سنا انتخابات تر سره کیږي ایران د شنبه پر ورځ ول چې ترڅو چې امریکا او اروپایي هیوادونو خپل اټومي وسلې نه لمنځه نه وړي تهران به د خپل بلاستیک توغندۍ پروګرام پاکله مذاکره ونه کړي د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو سره د اټومي موافقې ورسته ایران موافقه وکړه چې خپل اټومي پروګرام به محدود کړي او د سولېزو مقاصد لپاره به ترې کار واخلي خو ایرانی مقامات په وار وار ویل دي چې د بلاستیک میزایلو د پروګرام پاکله مذاکره نه کوي د سوریې په شمال ختیځ د افرین په سیمه کې د ترکیه هوایی بردونه د سوریې د حکومت په لور کوردی مولې شو شپږ دیش وسلوال وجري دي د سوریه دیموکرات اتحاد په چې مشرۍ کوردان کوي ویل چې ترکیه هوایی بردونو هدف حکومتي پلاو او مرکزونه و چې خو په دې اړه نور تفصيلات نه ورکړي په برتانی کې مشته سوریه د بشري حکومت د څار ډلې ویل دي چې دغه هوایی بردونه لاغه ورسته سوي دي چې د پنځشنبه په ورځ هم د سوری پلاو ځواکونه څورلس او د جمعې په ورځ څلور نور وسلوال د ترکیه په بردونه کې وشل سول په سوریه کې حکومتي ځواکونو د شنبه په ورځ د یاغانو تر کنټرول لاندې د ختیځ غوټې یو څه برخه نیولې ده دا په داسې حال کې ده چې د مشک ته نږدې په دغه سیمه کې جنگ زور اخیستی دي زرګونه کسان مرستو ته انتظار دي او سخت اړتیا ورته لري د سوریه په وکلن جنگ کې تر اوسه 340,000 کسان وژل شوي دي د اسد حکومت چې روسیا ملاتړ کوي د فروری په 28مې نیټه رئیسی د ختیځ غوټې کې هوایی بردونه پیل کړی دي چې تر اوسه شپږ سوه څلوېښت څخه زیات ملکي کسان پکې وژل شوي دي چې 150 څخه زیات ماشومان هم شامل دي جهادي ډلې جسم چې د مسلمانانو او د اسلام د ملاتړ ادا کوي په برکینا فاسو کې د دواړو بریدونو مسؤلیت منلی دي دغه پیغام د مرلتانی د اخبار خبري اژانس د شنبه پر ورځ خپور کړی دي دغه ډله چې مشري د ملان یو جهادي عاد اغ عالی کوي ویلي چې دوی د فرانسې په سفارت برید کړی دي او دغه راز په برکینا فاسو کې د پوز په قرارګاه هم د جمعې پر ورځ برید کړی دي چې لامل یې اته سرتیري وژل شوي دي د فرانسې پوځي منابع ویل دي چې په دغه پیښه کې شل جهادیان یا وژل شوي او یا نیول شوي دي د ماس ډلې د روغتیا وزارت ویل دي چې د غزې تړانګې په خان یونس سیمه کې د اسرائیلو د پوز په دزو کې یو فلسطیني بزګر وژل شوی دي د د اسرایلو د پوز وایند ویل دي چې ځواکونه به د فلسطینی کس هغه محل ډزې کړي دي چې هغه د غزې او اسرایلو سره ته نږدې یو مناسبې سیمې ته داخل شوی وو، خو په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي. دا و خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ آشنا راډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا راډیو څخه واورېدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ، د دې خبرونې لومړی رپورت ده. درنو اوریدونکو، تر کندهار وروسته په زابل کې هم د مسافر وړونکو بسونو د ګړندي تګ د مخنیوي لپاره وخت ټاکل شوی. د کابل کندهار د لوی لارې نږدې 200 کیلومتره برخه په زابل کې تیره شوې ده. نور تفصیل د سیمې څخه د امریکا ژغ د خبریال عزیز الله پوپل پر رپورټ کې واوري.
ګړندی تګ او ترافیکي اصول ته نه پاملرنه د مسافرونکو بسانو د چپکېدو او خونړۍ پیښو د رامنځته کېدو یو سبب بلل کیږي. که څه هم د کابل کندهار د لوی لارې تر سلو زیات لوی پلونه او پلچکونه د نامنیو له کبله نړېدلي، خو تر څنګ یې د موټر چلوونکو بې احتیاطي هم د مسافرینو ژوند ته لوی ګواښ پیښ کړی. د زابل ولایتي چارواکي وایي چې له هر ولایت څخه د تیرېدو لپاره ټاکلی وخت د مسافرونکو بسانو د سرعت په کنټرول کې مهم اغیز لري. د زابل والی خیال محمد حسینی وایي چې دوی په دې اړه عملی ګامونه په روان اونۍ کې پورته کوي.
روان چې په دې پوه شو چې بیا لکه پاتو په زابل کې ولاړ یم، نو بیا د لیونۍ د سرعت کوي، بیا سرعت مخه نیول کېږي. موږ مخکنۍ شورا کې دا پرېکړه کړې وه چې تاسو د موټرو د کنټرول او د سرعت په حساب باندې خپله تدابیر ونیسئ.
د زابل د ترافیک پولیسو مشر سمنوال عبدالمحمد وایي چې د سهار تر 8 بجو مخکې مسافرونکو بسانو ته د دې ولایت له مرکز څخه د تیرېدو اجازه نه ورکول کیږي. نوموړی زیاتوي چې د پولیسو مشرتابه په دې برخه کې خپل پام زیات کړی دی.
دا موټران تر 8 بجو باید په دروازه دخولي زابل کې باید ودرېږي. موږ 5 بجو هلته بزو، پرسونل مالته درېږي، په قطار د موټران دروي، په نوبت 8 بجو شو.
په ورته وخت کې د زابل ولایتي شورا وایي چې مرکزی ادارې ته د کابل کندهار د لوی لارې د تخریب شوي برخې د ترمیم په اړه څو ځله وړاندیزونه کړي، خو په حال کې هیڅ ګام نه دی پورته سوی. د ولایتي شورا رئیس اجی عطاجان حق بیان زیاتوي چې د لوی لارو پر سر د ترافیک پولیسو کنټرول د سالم ټرافیکي جریان لپاره رامنځته کېدو سره ډېره مرسته کوي.
د زابل غزنی میدان وردګ د ترافیک هر یو پر خپل وخت پر خپل ټیم متوجي سي او مشران ته اجازه ورنه کې دا به د مرجوب یا د ټکرو کې را پرتیټ.
تر زابل مخکې د کندهار ترافیک پولیسو هم د دې ولایت له مسیر څخه د هرات او کابل پر لوري تیرېدونکو بسانو ته وخت ټاکلی چې د چارواکو په وینا د ترافیکي پیښو په مخنیوي کې ښه پایله ورکړي. که څه هم د زابل او کندهار ترافیک پولیسو د مسافرونکو بسانو د تګ راتګ لپاره د یو موقتی حل لاره په ګوته کوي، خو د کابل کندهار د لوی لارې د تخریب شوو برخو ترمیم د سالم ټرافیکي جریان لپاره اساسي حل لاره ګڼي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
په کونړ کې هغو ځوانانو ته د تجربو د شریکولو او خلکو ته د ښودلو زمینه برابره سوې ده چې نوښتګر دي او په ژوند کې یې داسې یو څه جوړ کړي دي چې عام خلک یې نسي جوړولی. دا زمینه په کونړ کې د لینکن په نوم یوې پروژې جوړه کړې ده چې ګڼو کسانو پکې خپل نوښتونه نندارې ته وړاندې کړل. نور تفصیل د سیمې څخه د امریکا ژغ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
لسګونه راټول شوی خلک په دواړو پخو د مالول دویش کلن مساخان هغه نوخت حیران کړي چې لکارل ویدلو توکونه د اوبو راایستلو ماشین یا واټر پمپ جوړ کړي. د لینکن په نوم ایوی بهرنۍ تعلیمي پروژې د دغو او ډیرو نورو نوښتګرو ځوانانو د پیژندلو لپاره د کونړ په مرکز اسداباد کې ګڼ خلک رابللي. مساخان یو دکاندار دی، وایي که موقع ور برابر شي نو ډیر نوښتونه کولی شي.
او دا د شکل مجور کو په شهر د لاس راول چی د کار لوي دی او د سي وسایلم ته برابر شي یا د سي مقام ته مساعد شي چې موږ خمشن برابر کو دوه د خيره ولود لپاره او دا سي سمنه جوړ کو چی نو نړیوال ته خیره
شي دومره موږ ته کار شي صرف موږ پروژګور هم دا سي شکل دا په دا سي شکل
باندې درشکلن حکمت الله بیا یو وړه لرګین ودانی او پروژکتور جوړ کړی دی. وای مو خداده چې هر څه کېدې شي خو خواري غواړي.
ډیره ساده خبره ده چې دی پروژکتور کې صرف یو دغه لنز لګي او شواګانی زنګ سره صرف لګي کمی ځکه چې دا ډېر صحیح تصویر نه ورکوي، مګر دغه شواګان چې موږ سره سیوا شي نو موږ سره دغه تصویر چې دی دا ډېر صفا راځي. خو بدبختانه موږ دومره شواګان نه لرو، که چېرې موږ سره شواګانې سیوا شي نو موږ سره دغه تصویر صحیح جوړیږي.
د لینکن ادارې چارواکي چې دغه پروګرام را بللی وایي هدف یې دا دی چې خلک نوښتګر ځوانان وپیژني او ورسره تجربې خپلو کې شریکې کړي. د دې ادارې مشر خلیل صافی وایي نوښتګر ځوانان پالي او د مخکې تګ لارې ورته سموي.
د دې پروګرام اساسي هدف دا و تر څو ځوانان تشویق شي او هغه ځوانان چې موږ په خپل ټولنې کې لرو بایسیده دی د هغې استعداد راڅرګند شي او په زمین کې دغه فرهنګ او دغه دود چې دی نورم زده چې ځوانان په دې برخه کې کار وکړي تر څو ښه نوښتونه لاسته راوړي.
دا لومړی وار دی چې په کونړ کې د نوښتګرو ځوانانو د پیژندلو او ورته د لا نورو زمینو برابرولو په پار تشویقیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
په ایتالیا کې نن پارلماني انتخابات کیږي. په دغه هیواد کې سیاسي ګوندونه او ولس په داسې یو وخت کې ټاکنو ته ځي چې د مهاجرو په خلاف د ایټالویانو دریځ مثبت نه دی. نظر پوښتنې ښیي چې هیڅ ګوند به ونه سي کړی چې اکثریت رایې وګټي او دا ویره خپره سوې چې ممکن ایټالیا له سیاسي بې ثباتۍ سره مخامخ سي. د رپورټ تفصیل زموږ د همکارې برېښنا عمرخیل څخه واوري.
دا غزوان چې یو دیرش کاله عمر لري او په پانتون کې درس پریښی غواړي د ایټالیا نوی صدر اعظم شي. هغه د ایټالیا د ولسی او د حکومت مخالف ګوند فایف ستار غورځنګ ځلانده ستوری دی.
د مارچ په څلورمه به موږ حکومت وکړو او همداسې به وي. ده
د دغه ګوند د فساد خلاف پیغام ډیر خلک ځان ته جذب کړي دي. د فایف ستار غورځنګ په هغو خلکو کې ډیر پلویان لري چې باور لري ایتالیا کې بدلون د نویو څیرو او تازه مفکورو ته په فرصت ورکولو ممکن کېدای شي.
زه غواړم بدلون راشي او دا بدلون د فایف ستار غورځنګ راوستلی شي. زه غواړم وګورم چې هغوی د دغو ستونزو په وړاندې کامیابېدای شي.
خو د انتخاباتي کمپاین پر مهال د سیاسي ګوندونو ژمنې چې د مهاجرو په وړاندې به سخت اقدامات وکړي محمد تجاوي په دې اندېښمن کړی چې بیرته به یې ګانا ته ولیږي.
موږ اورو چې له ټاکنو څخه وروسته به هغوی موږ خپلو هیوادونو ته ولیږي. نو موږ د ایټالیا له حکومت څخه سوال کوو چې موږ سره مرسته وکړي. موږ نه پوهیږو چې چیرته لاړ شو.
په تیرو څلورو کلونو کې ایټالیا ته 600,000 مهاجر راغلي دي. دا وضعیت په رایه چونکو کې جنجال رامنځته کړی چې حکومت باید د حل لاره ورته پیدا کړي.
ډیر خلک له بیلابیلو هیوادونو څخه د بیلابیلو ستونزو له امله راغلي دي. موږ ته به اسانه نه وي چې بیرته خپل هیواد ته لاړ شو.
ښاغلی دمایو د یو مشهور سیاستوال سلویو برلسکونی په مقابل کې ولاړ دی چې څلور ځلې د ایتالیا صدراعظم پاتې شوی. برلسکونی په 2014 کال کې په مالیاتو کې په تقلب محکوم شو او له دندې ګوښه شو، خو بیا هم محبوبیت یې نه دی کم شوی. بلخوا د ډیر محبوبیت سره سره اټکل کیږي چې د فایف ستار غورځنګ 40% رایه هم ونقلی چې حکومت جوړ کړای شي. دا هم ویل شوی چې دغه ګوند به د نورو سره اتحاد هم جوړ نکړي. بلخوا پخوانی صدر اعظم برلسکونی چمتو دی چې د حکومت کولو لپاره اتحاد جوړ کړي. دغه یو مشخص متحد او د مهاجرو مشهور مخالف د لیگ ګوند مشر ماتیو سیلوانی دی.
د واړه کارونو لپاره د مالی کمول لومړیتوب لري، ځکه د مالی اوسنۍ کچې سره موږ مخې ته نه شو تلای. دا زموږ ستونزه ده.
سلویو برلسکونی ښکاره ویلي چې ایټالویانو ته لومړیتوب ورکوي. د انتخاباتو په درشل کې د دواړو اړخونو لخوا توندې خبرې د ښي اړخي او نژاد پالنې مخالفو مظاهره کوونکو ترمنځ د خوډپ سبب شو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو دفتر په خپل یو تازه رپورټ کې چې د جمعې په ورځ یې خپور کړی دی وایي چې په نړیواله کچه 2018 میلادي کال د مخدره موادو تولید او استعمال په فوق العاده توګه لوړ سوی و. سید سلیمان شاه په واشنگتن کې د خبریالی ایسابیلا کوکولی د رپورت خلاصه تاسو ته در اوروي
د مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یا یو ان او ډی سی د 2018 میلادي کال لپاره د مخدره موادو د کنټرول د نړیوال بورډ یا آی ان سی بی د دې تازه رپورټ په استناد وایي چې تیر کال د امریکا متحده ایالاتو ته په قاچاقي توګه له مکسیکو نه د هیروینو او فنتنایل د نشاورې مادې د راتېرولو کچه د نورو کلونو په مقایسه له حده زیاته لوړه شوې وه. په رپورټ کې ویل شوي چې دا وخت په ټوله نړۍ کې د مخدره موادو او پوډر استعمال دومره زیات شوی چې مخکې مثال نه و لیدل شوی، او هم د جنوبي امریکا په شمول د نړۍ په ګوښه ګوښه کې د پیمو تولید او په غیر قانوني لارې قاچاق پرلپسې توګه زیاتیږي. د ان سی بی عمومي رئیس راول مارتن چې د پنجشنبې په ورځ د مکسیکو په ښار کې له ژورنالیستانو سره په هسپانوي ژبه خبرې کولې، په دې اړه وویل:
De el cultivo de adormidera que se da tanto en los países de Sudamérica como en México.
Por eche po taqriban tola nalaiki aw po zangale toga po Latin America ke do coconaro kar aw da pim tawlid la hada lwar shwe. Munguru che de Mexico po lara America ta de mukhadira mawad po qachaq kam zetwale ragale aw de heroin na alawa po da galara America ta de fentanyl de nashawari madde po lul zetwale lil kiki. Kuma dawa che de dwaro la makhluzawul na julegi bya po tor bazar په غیر قانوني ډول پلورل کیږي. په دې رپورت کې ویل شوی دی چې په زیاتره مواردو کې د امریکا د ګمرک ماموران او د سرحدونو د ساتلو مسولین د فنتنایل او لاپوډور سره د غړولو وسایل نیسي، خو به هم په امریکا کې د استعمال د زیاتېدو له امله د مرګونو کچه لوړه شوې ده. د مخدره موادو د کنټرول د نړیوال بورډ په رپورت کې ویل شوی چې امریکایي مامورانو په 2013 میلادي کال کې 1 کیلوګرام فنتنایل نیولی وو، او په 2014 میلادي کال کې له 200 کیلوګرام نه زیات د هغه قاچاقبرانو نیولو چې امریکا ته د مکسیکو په لاره د تیرولو هڅه کوله. د مخدره موادو جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې دفتر وایي چې دا وخت یوازې په مکسیکو سیټي کې څومره مخدره مواد استعمالیږي دوه برخې په مکسیکو کې تولیدیږي. امریکایي چارواکو پر مکسیکو باندې خپل فشار زیات کړی چې د قاچاقبرانو په خلاف اقدام وکړي. په دغه هیواد کې یوازې تیر کال 25,000 نه زیات کسان د پولیسو په عملیاتو او د قاچاقبرانو د سیالو ډلو ترمنځ په خونړۍ نښتو کې وژل شوي دي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د مارچ د میاشتې له پیلېدو سره سم د امریکا غږ د افغان میرمنو او له دغه هیواد څخه بهر د نورو ښځو د ژوند په باب د خاصو رپورټونو خپرول پیل کړي دي. نن د یوې فعالې افغانې میرمنې اورځلا نعمت پر ژوند رپورټ لرو. میرمن نعمت تر دکتورا لوړې زده کړې کړې دي، او اوس په کابل کې د یوې مهمې څېړنیزې ادارې مشري په غاړه لري. هغې د امریکا غږ له خبریال رحیم ګل ساروان سره په خبرو کې د خپل ژوند او کار کیسه کړې ده.
زه اورځلا نعمت، افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې رئیس ایم چې د یو کال او د څلورو میاشتو را په دې خوا د موقف ته ټاکل شوی یم. د هغې په علاوه ما خپل تحصیلات افغانستان کې او بیا انګلستان کې کړی دی. ماستری او دکترا مې د انګلستان نه را اخیستې. د دې ترڅنګ چې مې انګلستان کې خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړی دی، هلته مې تدریس هم کړی دی دوو کلونو لپاره، او زما تخصص د افغانستان د پرمختیایي یا د توسعي په برخه کې ده. زما د دکتورا څېړنې زیاتر متمرکز وو د افغانستان د محلي حکومتوالۍ په برخه کې. ARU یو مستقله او بې طرفه څېړنیزه اداره ده چې هدف یې د څېړنې د کلتور او فرهنګ رواجول دی. ARU په 15 برخو کې فعالیت لري. هغه د طبیعي زیرمو د مدیریت برخه ده، حکومتوالی او سیاسي اقتصاد برخه ده، جندر یا د ښځو او د نارینه وو ترمنځ د حقوقو برخه ده، د اساسي قانون په برخه کې د څېړنو یا ارزونو برخه ده، او بدیل معیشت برخه ده، او ټولنیز مسؤلیت مونږ ورته وایو چې دغه معرف او صحت دا ټول په هغه کې راځي. ومین افغانې مشرته د دې ادارې مشرتابه مې ترلاسه کړې، او په ښځو په برخه کې شاید چې زه اولینه قضایم چې دغلته ما دا وظیفه ترلاسه کړه. افغانستان ارزونه او سیډنی اداره د مرکزی آسیا په سطح کې په 15 مقام کې راغلی دی د یو نړیواله سروې په نتیجه کې، او د نړیواله خ تینک ټانکس یا دغه سیډنیزو ادارو کې منګ په 115 ادارو کې شپږویشتم راغلی یو. ما خپل کار اصلا په هغه دوره کې شروع کړ چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت فعالیت درلود. موږ بیا یو ګروپ جوړ کړ چې د هغې هدف دا و چې افغانستان داخل کې د کورونو په سطحه کې، یعنی په هر کوڅه کې تقریبا یو صنف جوړ کړي چې هلته یو معلم وي او خپل شاګردان ولري. په هغه وخت کې سره د دې چې ډېرې ستونزې زیاتې وي هم وي، موږ کولای شو چې حتی یو ډېر درې نفري اسپانوی خزینه او کارکونکي چې هغه هم د بشري حقوقو په برخه کې کارونه او فعالیتونه درلود هغه افغانستان ته راوړو. ما داسې تصمیم د ځان سره نیولې چې ځان ته نور اکټیویست نه وایم. اکټیویست هم هر څوک ځان ته اکټیویست وایي. یو نفر ځان ته اکټیویست وایي په ملا کې توفنګچه تړلی دی. په ډېر سیستماتیک شکل باندې متاسفانه د افغانستان ښځې، خاص طور باندې د افغانستان ښځې مشرتابه یې ډېر ځپلی دی. هغه سي خزي پیدا کړی دي چې هغه د کار ورتیا نه لري، صرف د یو خزي په نوم یادیږي. هغه ډیر مخکې کړی دی په اکثر مثالونو کې. نړیوال ټولنې نه مختلف ایواردونه ترلاسه کړی دي، او دغه ایواردونه می زیاتره هغه وخت کې ترلاسه کړی دي چې د افغانستان خزي دومره ډیر پیژندل شوی نه وي. زما ډیر علاقمندي دا ده چې په افغانستان کې د اکاډمیک په برخه کې او د سیرنیزو په برخه کې یو د نوې نسل لپاره یو څه اساسي کارونه وکم.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
د افغانستان د مهاجرینو وزارت چارواکي وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو د نوملیکنې لړۍ پای ته رسیدلې، او څه باندې 8500 افغانان چې په هغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل ثبت او راجستر سوي دي. په دې اړه تفصیل له کابله د امریکا ژغ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي د پاکستان او افغانستان د حکومتونو په توافق په پاکستان کې د قانوني اسنادو نه درلودونکو افغانانو د نوم لیکنې د ګډې کمیټې تر څارنې لاندې په تیر وو میاشتو کې څه باندې 240,000 افغان کورنۍ چې د غړو شمیر یې نږدې 825,000 تنو ته رسیږي ثبت شوي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل امریکا غږ آشنا ته وویل چې په پاکستان کې د ناراجستر شویو افغان کډوالو د نوم لیکنې دغه بهیر اوس پای ته رسیدلی دی.
شاوخوا 8500 تنه زموږ هیوادوال په پاکستان کې ثبت او راجستر شوي، او هغوی ته اوس د ای سی سی په نوم باندې کارتونه ورکول کیږي، او د دوی استوګنه په پاکستان کې قانوني کیږي.
د روان لمرسکال د اسد میاشتې په 15مه د افغانستان او پاکستان د موافقې پر بنسټ او د مهاجرت د نړیوالې ادارې یا آی او ایم په مالی او تخنیکی ملاتړ په پاکستان کې د قانوني اسنادو نه درلودونکو افغانانو د نوم لیکنې بهیر پیل، او د هود د میاشتې په 15مه پای ته ورسید. د دغه بهیر له بشپړېدو وروسته به په پاکستان کې د قانوني اسنادو نه درلودونکو افغان کډوالو مسله پای ته ورسیږي، او ټول راجستر شوی افغانانو ته به په دغه هیواد کې د اوسېدو کارتونه ورکړل شي. خو د کډوالۍ د چارو یو شمیر کارپوهان په پاکستان کې د افغان کډوالو اوسېدل د افغانستان په زیان ګڼي او ټینګار کوي. څومره چې افغان حکومت د خپلو کډوالو د بیرته ستنولو چارې ګړندۍ کړي، همرا به د افغانستان د سیاسي، اقتصادي او امنیتي وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي. صلاح الدین ممتاز کبیر چې له اوږدې مودې راهیسې د افغان کډوالو اړوند مسایل ساري، امریکا غږ ته وویل هغه افغانان چې په وروستیو کلونو کې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستان څخه خپل هیواد ته ستانه شوي، ورته سمه پاملرنه نه ده شوې، او لا هم د افغانستان حکومت د کډوالو د جذبولو په برخه کې عملي پروګرام نه لري.
نو اوس چې په پاکستان کې هلته د مهاجرینو د ستنولو لړۍ ختمه شوله، او تر څنګ دغه ځای کې د وتلو خبرې کېږي، ځای ځای هلته ولسي خلک مظاهرې کوي چې باید د افغانان دې ځای نه ووځي، او افغانستان حکومت هم ویلي چې په 2 کلونو کې دوی بیرته باید راستانه شي، او دلته چې زه ورته دا امادګي وینم چې دوی تر اوسه هېڅ امادګي نه لري ورته یو خورا اندیښنون کې خبر ته ده او ډیره هر پورې تدویقی بانه نه لري.
د ښاغلي کبیر پر وینا افغان حکومت له راستنو شویو کډوالو سره د سرپناه د مرستو ژمنې عملي کړې نه دي او زرګونه راستنه شوي کډوال د سرپناه د ترلاسه کولو په تمه یوازې د ځمکو عریضې په لاس کې لري. خو د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت د مطبوعاتو سلاکار حفیظ احمد میاخیل وویل چې د افغانستان حکومت د نړیوالو مرستندویو ادارو په همکارۍ د افغان کډوالو د راستنولو لپاره د یو پلان په جوړولو کار پیل کړی چې له مخې به یې هر کال 100,000 کډوال افغانستان ته راستانه شي.
حکومت دغه پلان پر اساس پام کې لري چې له ټولو راستنېدونکو کډوالو سره 200 امریکایي ډالر مرسته وشي. هغوی د کډوالۍ اسناد، هغه د یونیسار اسناد لري او کمی لري، او هغه چې په دې وروستیو کې راجستر شوی سره به هم
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالی کمشنرۍ د معلوماتو پر اساس اوس مهال شاوخوا 2,000,000 افغانان په پاکستان کې د مهاجرینو په توګه ژوند کوي او سباندې 2,000,000 افغانان په تیرو دوو کلونو کې له دغه هیواد څخه بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو،
د امریکا غږ، آشنا تلویزیون. ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د مارچ د میاشتې دریمه نیټه د اوریدو نړیوال ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان په دغه موقع خبرداری ورکړ چې په نړیواله سطحه په هرو لسو تنو کې یو تن د نه اوریدو د خطر سره مخامخ دی. که د مخنیوي اقدامات یې ونیسي نو د 2050 کال پورې څه باندې 900,000,000 کسان خپل د اوریدو حس له لاسه ورکوي. خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان رپورټ ورکړی دی چې په درسته نړۍ کې 468 تنه له کڼښت یا له اورېدلو نه کړاو ګالي. د هغو هیوادونو د روغتیایي خدمتونو کلنی لګښت او د ګټورتوب د لاسه ورکولو په نتیجه کې چې له معیوبېدو نه پیدا کیږي د اټکل له مخې 250 میلیارده ډالر کیږي. د کڼښت په نتیجه کې راولاړه شوې ستونزې توقع ده چې زیاتې شي، ځکه چې د زړو شمېر په زیاتېدو دی او د دوی نفوس به په 2050 کال کې 900 میلیارده تنو ته ورسیږي. د WHO د لګښت او نه اوریدو د مخنیوي په دفتر کې تخنیکي ماموره شیلی چادا وای د زاړه نفوس معنا دا نه ده چې نه اوریدلې حتمی دي. دا وای د زړښت نه علاوه ډیر عوامل دي چې په اوریدلو باندې تاثیر کوي. چا د خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
دیز مې بی فاکټرز سچ اس انفیکشس ډیزیزز وچ مې وی مې انکاونټر ان چایلډهود، روبیلا، مامز، مننجایټس اور ایئر انفیکشنز. دی مې بی فاکټرز سچ اس ایکسپوژر ټو لاوډ ساوندز، ټو لاوډ میوزیک اور نویز ات ورک پلیس. از دټ
خای چې ساری ناروغي تاثیر وي چې مونږ په ماشومتوب کې مخنیول شو، لکه د مغزو پړسوب یا روبیلا یا پمپس یا د غوږونو د میکرو په شان ناروغي وو مخنیول کېدای شي. لوړ آوازونه، لوړ موسیقي یا د کار په ځایونو کې غالمغال په اوریدو باندې تاثیر کوي. ډیر دغه علتونه د مخنیوي وړ دي او د دې په غم خوړلو سره د کڼښت خطر کمولی یا یې حد اقل ته راوستلی شو. WHO راپورټ ورکړی دی چې د هغو ماشومانو د 60% غم خوړل کېدای شي چې د کڼښت ستونزې لري. په دوی کې هغه ماشومان شامل دي چې د ساري ناروغۍ په مقابل کې واکسین شوي وي. د غوږونو د مزمنو میکروبونو درمل کول او واکسین یې واخیستل شي، د هغو مخدره موادو له استعمال نه ځانونه وژغورل شي چې اوریدو ته تاوان رسوي. لوړ آوازونه او موسیقي باید کنټرول کړی شي. WHO وای په هغه صورت کې چې د کڼو خلکو چاره نه کیږي نو د ټکنالوژۍ له لارې ورسره مرسته کیدای شي چې د اوریدو آلې ورته په غوږونو کې کیښودل کیږي. دغه سازمان وای دغه آلې د اوریدو سره ډیره مرسته کوي او ګټه ورته رسوي، ځکه چې دغه آلې د دوی لپاره ممکن کوي چې د نورو سره مکاتبه وکړي او په ټولنیزو چارو کې ورسره ګډ شي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.